ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو د دې خبرې غړای د کوربه په هیڅ زما مجید بابر نګهره او سلامونه منی د خبرونو لپاره را سره فرخنداست په سټوډیو کې موجود ده او د ټکنیک په برخه کې را سره علي محمود ملګری ده د افغانستان د کندوز خار موضوع مو د سر خبر ده د ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم لرو د خبرونې په ورسته نیمه کې ونی د خبرونه د مشال مرکبه هم درته وړاندې کوو په اول خبرونه د فرخندا اسد نه
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روختون د هوایي بردونو پلټنې پیل کړې دي پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې په خوانی مشر په یوې چاودنه کې وژل شوی دی او په کرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روختون د هوایي بردونو پوره پلټنې پیل کړې دي او په دغه حمله کې 19 کسان وژل شو دي د بیپولو ډاکټرانو د سازمان په دغه روختون د 3 اکتوبر په هوایي حمله کې تر 30 پورې کسان ژوبل شو هم دي چې د زینو حالت خنه دي ولسمشر اوباما وایي په دغه پیښه سخت خپه دي او په اړه خپل غمرازي شریکوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زید الرات الحسین وایي کچېره پر روختون د بریټ په عدالت کې ثابت شو نو دا د جنگي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي د کندهار امنیت کمانډان وایي ک امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شي او د وسوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي جنرال عبدالرازق دا خبره پرون مخام په کندهار کې دی غونډې په وخت کړي
د مرکزی حکومت پیسې ته ګورو کندهار یا د ځون سم کولای شي چې کومه کور سره وکړو موږ آماده یو هغه د امنیت شورا پیسې ته ګورو چېر وخت هغه را مرکزی موږ هغه پر ځای کوو
جنرال عبدالرازق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو ورسته پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږي نتیجه ده پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې په خوانی مشر ساد علي خان په یوې بمی چاودنه کې وژل شوی دی په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې ساد علي خان د بکاخیلو نه د بنو په لور روان و چې گاډي د سړک گاډي چاودنې ښکار شو په دغه پیخه کې د هغه زوی هم اجوبل شوی دی د پیخې ذمہواری لا چا نه ده منلې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر د مرکزی حکومت نه وختنه کړي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معاملې دي د وړو صبح خبره باوري نن مشال ریډیو سره د وی ځنګړي مرکه په وخت د ډاکټر سیدالم مسعود اول چې د اوبو او بجلی د معاملو په شان مرکزی حکومت د اقتصادي پرمختیا په دیلو یو منسوبه کې هم خیبر پښتونخوا بلوچستان لپاره ما غرسولې دي
دا دوی د مشرف په دور کې سرکاري تور باندې پېښ کو به د زرداري په تور باندې د په دور کې د روټم مغربي روټ چې کوم زموږ روټ وو دا باندې اتفاق وشو بیا الیکشن شو نو نواز شریف دور ته راغله نواز شریف بیا د ټوله مسله جوړه کړه
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر دا هم اول چې د منسوبې د پوره کولو لپاره د مرکزی حکومت د وړو صوبو وختنی او تجویزونه واوري په پیښور کې چارواکي وایي د خار په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتې یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګیدلې په پیښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته ویلي چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغي د دینوي کې سره په خیبر پښتونخوا کې سکه کال د پولیو د کیسونو شمیره 15 ته رسیدلې ده د افغانستان د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومه وسوالو په حمله کې یو کامی مشر وژل شو دی د اورسکان د والی ویاند دوست محمد نایا پرون مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماخام وسوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې پر کامی مشر معلم حبیب الله حمله وکړه هغه یې وواجه د محمد نایا په خبره معلم حبیب الله په سیمه کې یو باسر کامی مشر وو تر اوسه د دې حمله ذمہواری چا نه ده منلې تاسو مشال ریډیو ته وګي په کرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه لمخ کې ناسه نشي بلکې دی په دغه هیواد کې چې شپږ میلیونه آبادی لري د رای ورکولو مرکزونه د پیښور په وخت په 2 بجې پرانستل شول سوارلس ګوندونه او تر 2000 زیات کاندیدان د پارلمان د یو سل شلو چوکو لپاره نن مقابله کوي د پیښور په وخت ماخام تر 2 بجو به د رای ورکولو مرکزونه پرانستی وي او د رای ورکولو د عمل له پای ته رسیدو لږ سات وروسته به نتیجې هم اعلان شي. هغه لومړنی الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د وژل شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته ورسېده. دغې پیښې چې لس ورځې وړاندې په مینا کې شوې وه د ایران او سعودي عرب ترمنځ یې اړیکې نورې هم خرابې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او نور لوړپوړي چارواکي پرون د دغه وژل شوو یو سل څلورو حاجیانو د درناوي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ایران سرکاري ټلویژن ویلي ښایي نور مړي هم د ورځې په پای کې ورورسېږي. د سعودي عرب چارواکي وایي چې په تیر 15 کلونو کې د حج په وخت دا تر ټولو بده پیښه وه چې پکې د ټیل ماټیل له کبله 798 حاجیان مړه شوي دي، او داسې څرګندېږي چې په دغه پیښه کې تر ټولو زیات د ایران 400 حاجیان وژل شوي دي. د عراق د بغداد په شمیشتو سیمه کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته له هغې وژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه کوله. دغه برید د کازمیا سیمې په ادن چوکې پر یو چیک پوسټ شوی چې له کبله لږ تر لږه 16 کسان جوبل شوي هم دي. او بل خبر دا چې روس ویلی دی په شام کې به خپلې هوایي حملې نور هم زیاتوي. دغه هیواد مخکې ویلی وو چې د ستمبر د 13 نیټې راهیسې هوایي ځواکونو په شام کې سباندې 16 الوتنې کړي او تر انتراګرو ځواک یې کمزوری کړی دی. تر وروسته دفاع وزارت چارواکي جنرال انډری کارتا پولوف پرون بیا ویلي چې روس به په شام کې نه یوازې د الوتکو په ذریعه بریدونو ته دوام ورکړي، بلکې په خپلو هوایي بریدونو کې به لا نور شدت هم راولي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه درته زموږ همکاري فرخندا اسد وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. افغان چارواکي وایي د کندوز په سکوت کې د پاکستان لاسوهنه هم کېدای شي. د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سکولونه ولې په نخښه کېږي؟
تاسو سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دانه کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختی دي یا شوي دي، په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین دغو دي، هغه سکولونه دي.
د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب شیرپا وایي د صوبایي خودمختاری خوب مو لا پوره نه ده.
کاری داسه چې هغه کم اختیارات یا صوبای خود مختاری چې کبا چې تمګوي واغه مونږ هغه شانتي حاصله نشو چې کم د پاره مونږ جدوجہد کړو.
د کاشغر گوادر کوریډور منسوبي ولی پنجاب پولیسي متواړولې. سید عالم محسود د مشال مرکه کې دا سبب غني.
پنجاب فوجی د چوکې اسټابلیشمنت لري، فوج لري او غټه صوبه ده، د عین مطابق طاقت لري، نو هغه حضور اور نشو مونږ په مشه کمزوري پته شي.
یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسه. او زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خبرونه غوړي. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلای او هم اوریدلای شئ. ورته د دې خبرونه د سر راپورته په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي. د دې هیواد څېړونکي وایي چې افغان حکومت دې د کندوز ښار د سقوط په اړه خپلې ذمواری په نورو نه اچوي، او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو په کار دي چې خپل ملګرو ملتونه ته وړاندې کړي. په دې حق ته تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو همکار اسد لودین راکړي.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي ل کلون راهیسې د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه شوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قربانی دی. د یادو کارپوهان لډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټ نه کړي، بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي تر څو د دې هیواد په اړه پریکنده تصمیم ونیسي. د وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخبارات سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. دا سینه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو د پیښې پر د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچو. حتی ویل سوی چې په کندوز کې څو پاکستانی جنرالان جنگیږي ډېر خندوونکې خبر ده. دا څرګندونې داسې محال کېږي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونې سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ. خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد د یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رامنځته سوو بمي او وسلوالو حملو کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی، ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي. په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازي محمد عبدوایی دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو له خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز را تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیول یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرلو تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د سیړونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي که هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی، او د کندوز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل په شان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیونونه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. له پاکستان خبریدونکو دی نیشن ورځپاڼې لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د ورستو بریدونو نه پس پکار ده چې پاکستان په خپله خبره د هغو طالبانو ختمول پیل کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته پکار دی چې په وسلوالو کې د ښه او بد فرق نه کوي او برخلاف شي یو شان عملیات وکړي. بشیر ګواخ درته د دې لیکنې غټ ټکی وایي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1998 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپله خاوره ځای ورکړ، ډیرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅکله راونه وځي. د لیکوال په خبره پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یوغور بلتون پال هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلي چې د جند الله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11مې تر بریدونو وروسته کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو لوجې د ټولې نړۍ سترګې پاکستان ته واوختي، پوځي امیر پرویز مشرف خپل ملک کې د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږد مهاله ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه وشوي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټنځایونه ورکړل او په قبایلي سیمو کې داسې عملیات وکړ چې طالبان ختم نه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان پوځ ضرب عزب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسی بدله شوې او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کړي. که څه هم د لیکوال په خبره تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پیښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي پر راتګ سره به کمې او یا هم ختم شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونغندل. د لیکوال په وینا د دې معنی دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کیږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان دوه مخي پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅي ګڼل کیږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کیږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپل خاوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونزغمي او زر تر زر دی وباسي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو او په تعلیم او نصاب کارکونکو یو غونډه کړې او پکې ویلي دي چې په کار ده چې حکومت د هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروري بدلون راولي. نور تفصیل فرخنده اسدنا.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یو خبري غونډه کې تعلیم د عمل لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړې. د غونډې ګډونوالو اویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت د ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي. د تیرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلي کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي. هغه ته د سنی، شیعه، عیسوي، وی، هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي. دا چې د پاکستان په حساب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او خېګړې په اړه څه خودل کیږي په جواب کې د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ په خوانه مشر او د باچا خان په هنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
زمنګ په کتابونو کې لا په حساب کې چې کوم طریقې کار سره غا مضمون لا خبره کیږي تاثر دا اخیستلی کیدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی کنه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه که دلته لکونو کال راسي آباد دی که نوی شهري هم دی هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي او مطلب دا دی چې هغه خلک هغه ګڼ داسې کسان چې لکه هندونو هم واخلي هغه بې پاکستانی نه او تښکاري هغه خلک وایي چې هغه د انډیا دی هغه د بھارت دی هغه د بل ځای دی دا شانته که عیسایي وي هغه دوی ته جمعدار ښکاري او هغه خاطرو ورته ښکاري هغه نه ورته ښکاري او دې شانته ایتکس چې کوم دی ایتکس هم ایتکس په ځای باندې په ډېرو کالجونو په سکولونو کې اسلامیت پړاویږي چې دا خبرونه ده ځکه چې ته بیا بل طرف ته یو طرف ته بیا هغه بیا څو ورځو کې بیا په هغه باندې په الزام لګیا چې دغه بې حرمتي وشو زموږ هغه والله دا وشو خو دا خبرې چې ټولې دي که نه دا د هغه وړ دي مطلب فکر وړ دي.
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم ویل باید ماشوم ته دا وښودل شي چې انسانیت څه شی دی او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه ښېګړه کوي. د تعلیمي او ولسي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکړل کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن ښېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نورو قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شي چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکل د دې خیال چې کله ماشومانو کې دا راشي چې نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به یو وګڼي. دا منطقي تور یو خپل نقطه نظر دی. دا په اسلامیاتو کې شته دا په دې کې وو یعنی اردو انګریزي او پښتو کې کوم مقام قومي ژبې دی هغه کې کتابونه کې شته او تر دې پورې د ساينس کې هم شامل کې شي د مسا په حواله مختلف فرقې دي نو یو کې فرقې نمائندګي شوې ده سنی دیوبند کې دي زکولو د پالیسي او زکولو اندازم غیر جمهوریت هم ده او دې سره سره غیر انساني هم ده.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کال وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولای په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره ښېګړه تر ټولو غوره کار دی.
اوزنګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنگ لپاره په نړیواله کچا اصول او قوانین ټاکل شوی دي خو د دې باوجود د جګړې پر مهال په پښتونخوا او فاټا کې تعلیمي ادارو او هسپتالونو ته زیانونه رسیږي. سیرونکو وایي چې وی خو ته پوز د اوسېدو لپاره د دغه ودانو استعمال کوي نو بلې خوا یې وسلوال پنخه کوي. په دې اړه د ملیحه امیرزاده دا راپور اورو.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټه کې په ناامنه حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسیدلی دی، بلکې د وسلوالو او پوست ترمنځ نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د قومي جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټه کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلي دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دغې کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختي دي یا شوي دي، په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین دغو دي، هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي، هسپتالونه دي. په سوات کې اولنی گزار چې دی نو هغه په سکولونو باندې شوی دی، او دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا وه چې چونکې دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي، دې موږ ته دلته مورچې جوړوي، نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو. او اوس هم هغو د تعلیم خلاف په سوولو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونه ټارګټ شو، نو اوس تر دې دمه پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوي دي 95%. خو لکه دې سره د تعلیم هغه سرګرمیانې او هغه ډېر زیات متاثره شوي.
د جګړې له امله په قبایلي سیمه کې تعلیم او د صحت سهولتونو ته د رسیدلي نقصان په اړه په قبایلي سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام دا وړوای
په قبایلي علاقه کې تراګر هغه په پیلا واسي یو میټر ګیټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټر نتی سنټر وو، او جواز به ادا پېښ کاونو چې د ګرل سکولونو د ازمون د کړ تر خلاف یو دې ته جنا کې راځي، او د میټر نتی سنټر چې کمال ته زنانا د پر جوړ شوی دې ته دلته د قبایلي زنانا راځي او دا دل چې به حایي د جنا کې لويږي. بیلی علاقہ کے 1300 نزیات سکولونا دی وران کرلا تولا کا بیلی علاقہ کے مخ کے 2009-2010 دا ریپورٹ دے چھے 15 یا دوی میٹرنیٹی سینٹر یا اسپتالونا دی کے وران کری ہوئی. پیلا مونگے ہے تراغر و طرف انا زمونگ تعلیم او زمونگ سے حد دیر زیاد متاثرہ شو بیا سے کم فوز راغ لو تین زیاد تر پسکولونا و پاسپتالونا کے اخفل پڑا ہوا چاہو لو مجد باڑی عرفہ کتو اوگر انا زمونگ دے صحات او دے تعلیم دیر زیاد نقصان شوئے دے.
احمد شاه زیاتوی چې له بده مرغه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په ټول وطن کې زموږ روانه ده، په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه ته د خلکو جوړه کړې، نو اسلام خدا وایي چې را تاسو په دې جګړو کې زنانو ته مشرانو ته ماشومانو ته بسنه وایي، او ایون چې کم ولاړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونه ته د نقصان د مخنیوي پترس کې په کمی او یا نړیواله کچه سره قوانین موجود دي که څنګه، په پېښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او عوامی ورکرز پارٹی صوبائی صدر شہاب الدین خٹک وائی
دنیا کے جنگ ہم قوانین اور دا جیل واس کنونشن سسٹم اور سکم انٹرنیشنل لاگا دا غیل آنے کا دی دوی کی بیادا بازی شوی نو ممانیت دا کمی بیادا آگا چی پہ اعلان شوی جنگ کی تی دا فریق جو معلوم و فریق پرمنز ہوئی پارے کی شوی دی ان آبادی تی کمی بی دا مسلی سلے کے وی سکم فریقم دا غو دی نو آغا بد غبی و سکم تا دا جنگی درم مرتکی ناسی اسپتال چی دا آغا مسلی سلے کے وی ایمبولینس کے وی آغا مسلی سلے کے سکول کالج باندې بمباری نشتی کېده، نو دغه خپل داری اصول چې دي هغه بالکل معلوم دي او زمونږ په سیمه کې خو یو خو دا جنگ انډیفایند غوندې ده.
کارپوهان وایي چې د جګړې په وخت ټاکل شوي اصول واضح دي، خو د دې ترڅنګ د ملګري ملتونه او نړیوالې ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ د څارنه وکړي چې آیا د جنگي قوانینو خلاف ورزي خو نه کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د مشال مرکه کې بعد ولسی پاسون چې کوم یو ټولن دا د هغې د مشر سید عالم محسود مرکه اوري د دې خبرونه پر وستاینې مې کې ستاسو پام یو بل موضوع تر اگروم ورزو سواد ته. د سواد په سیدو شریف حدودی حال کې 13 ورځ د پښتو ادبی نړیوال جرګې ټولنې تر سوري لاندې د سواد اتلان په نوم یو ادبی دستور وشو چې پکې د قامي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپو مشر ملمو. نوموړي په دغه موقع وویل چې د اتلسم بدلون نه پس هم صوبې ته اختیارات نه دي ورکړل شوي ځکه پښتو ژبې ته سرکاري اهمیت نه دی ترلاسه. دې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی.
سوات سیدو شریف کې د سوات سیمې هغه اتلان چې پښتو ژبې ته د شاعرۍ او نور لیک په شکل کې لوی پنګه پرېښودې ده هغوی ته پیرزونې وړاندې کولو په توګه رابللی شوې غونډې ته په بله وینا کې د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې موږ په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ژبه پښتو غواړو ولې د پاکستان په آئین کې د بدلون وروسته هم صوبې ته اختیار نشته
کاری داسې چې هغه کم اختیارات یا صوبائی خود مختاری چې کبا چې تمنګ وایو هغه مونږ ته هغه شانتي حاصله نشو چې کم د پاره مونږه جدوجہد کړو لہذا دې د پاره با مشترکه طور باندې مزید جدوجہد کوو چې مونږه د خپل اختیار په خپل لاس کې واخلو
ادبی غونډه کې یو شمیر شاعرانو ادیبانو ویناګانې وکړې چې پکې د سیدو شریف نه راغلی شمس الاقبال شمس خپله مقاله کې د سوات شاعران او ادیبان دا رنګا یاد کړل
د پښتني ادب ګلشن خصم سور او خیراز لري ګولور ډیر دي کوم کوم بیا دوم د ته به زسې اوس د یو څو ګولور هارو پویم بیزان په رحمان او قدردان د پښتو ژبې هم دا سیستا شاعر محمد جان د پښتو ژبې پښتو ژبه شو کړل پر اهد دریم شاسب دیرزه شو بیا خپا محرونش خان در پختو جبه سرخیل در پختو جبه و بابا عبدالغنی صدیقی سی پمروک و خوک جاران در پختو جبه سوروز روان در تره در عزیز طالب تبورا و اولاسی شایرون تره غوبا جان در پختو جبه هشم سر در پختو جبه خدمت لوا دور را ایرو روزی روان در اتلان در پختو جبه
د سوات او پښتنو اتلانو په یاد کې رابلل شوې د غونډه کې ګډون کوونکي د ملکن شاعر او ادیب اقبال شاګر په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ ته دغه شانته راټولېدل پکار دي مونږ ته دغه شانته مکالمه پکار ده مونږ ته دغه شانته د خپلو ستونزو د خپلو مسلو خبرې کول پکار دي په دې غونډه کې آفتاب خان ناسو سکندر خان ناسو نور هم د سیاسي ګوندونو مشران ناسو زمونږ د زړه خبرې هغوی ته ور ورسېدې او زما په خیال سره که دا خبرې مونږ داسې بار بار کوو ډېرې ډېرې کوو بیای بیای کوو نو د دې خلکو زړونو ته به ورکوزي شي او که په اسمبلۍ کې وي او که په هره طریقه باندې زمونږ د دې مسلو هوارولو لپاره به کوشش وکړي
په دغه مقاد د موسیقۍ تابعه شو او راغلی میلمنو ته د سوات روایتي خوراکونه لکه شوملې سوکړک ساګ ورجلې ورکړی شوې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي ایکسپریس ټریبیون رسپانې د جبري مشقت پاړه یو مقاله خبره کړې مقاله کې راغلی پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې جبري مشقت کیږي د ورسپاڼې په خبره که څه هم د دغه مسلې د مخنیوي لپاره یو قانون موجود دی خو په سمه توګه عملي شوی نه دی چې په دې برخه کې د حکومت د ناکامۍ څرګندونه کوي د مقالې مهم ټکی له ملیحا امیرزاده نه
ایکسپریس ٹریبیون رسپانډل کې په پاکستان کې په مارچ 1992 کال کې د جبري مشقت خلاف یو قانون مخې ته راغلو چې تر مخه هر هغه کس چې په جبر یې د قرض ادا کولو لپاره د چا مزدوري کوله د پور پوره کولو لازم واره خلاص کړل شو د قانون لمخې د هغو کسانو لپاره سزاګانې او ټاکل شوې چې پر چا جبري مشقت کوي لدې سره ضلعي مجسټریټانو ته اختیار ترلاسه شو چې د قانون عملي کولو لپاره ګامونه پورته او د دې پلټنې وکړي چې آیا په سیمه کې څوک جبري مشقت خو نه کوي کچرې داسې کسان وینو دا غوی د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي د قانون لمخې پاره ضلع کې د څار د کمیټې جوړېدل هم وټاکل شو رسپانډلې کې په تیرو شلو کلونو کې حکومت د جبري مشقت د خاتمې په لړ کې په خپلو ذمهوارو او د کارګرو نړیوال سازمان له کنوینشن سره په کړو ژمنو ځان تیر کړی دی د رسپانډې په خبره پاکستان په دې لړ کې یا خو یوازې رسمي وعدې کوي او یا پرې ځان غلې پاتې کړي په 1996 کال کې د جبري مشقت خلاف د نړیوالې ادارې په رپورټ کې د پاکستان په حق لوویل شو چې مهمه مسله د حکومت د ژمنتیا کمی ده تیر کال د نړیوالې غلامۍ شمیرو د رپورټ له اندازې سره سم په پاکستان کې د 3 کروڑ آبادۍ د 1% نه زیات خلک غلامان دي هم په دغه رپورټ کې په پاکستان کې د جبري مشقت مسله هم په ګوته شوه چې له وینا سره سم یې سند او پنجاب کې تر ټولو زیات کیسونه موجود دي د گرین رورل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم یو اداره چې جبري مشقت کوونکو کسانو د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي یو چارواکی ډاکټر غلام حیدر وای چې په پاکستان کې د 1.5 لک زیات کسان جبري مشقت کوي رسپانډلې کې حکومت د دې رسمي شمیر نه لري او نه هم د دغه مسلې د مخنیوي لپاره کوم پلان موجود دی رسپانډلې کې چې بل خواته یو څه کوششونه شوي دي په دې وروستو کې په پنجاب کې حکومت د بټیارانو ماشومان په سکولونو کې د داخلولو یو کمپین شروع کړي بلخوا د ماشومانو د تحفظ په مقصد د روان کال په مای کې په یو غونډه کې د پارلمان غړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنې غړو او پولیسو د جبري مشقت مخنیوي په قانون کې د بدلون تجویزونه وړاندې کړل رسپانه لیکي ک حکومت پرختیا د جبري مشکت مخنیوي کول واړي نو پکار د شي موجود قانون عملي کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمي، کابل کې درې، او د پراګ په سټوډیو کې دولس نیمي بجې کېدونکې دي. د فرخاند اسد نه د خبرونو لنډیز.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي. په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي. د بی پولو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر څلوېښتو پورې کسان ژوبل هم دي. د کندهار امنیه قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي دوی تیار دي چې کندوز ته لاړ شي د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي دارو کمزوری بللی. پولیس چارواکی وای نن د وکاخلو د امن کمیټې پخوانی مشر سعد علی خان په یوې بمی چاودنه کې وژل شو دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې سعد علی خان د وکاخلو نه بنو ته روان وو چې گاډی د سړک گاډی چاودنې ښکار شو. د اورسکان ولایت په مرکز ټینګکوټ کې د نامعلومه استوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شو دی. په پیښور کې چارواکی وای د ښار په فقیر آباد سیمه کې د اتلسو میاشتې یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلی. چارواکی وای د دغې نوي کیس سره په خبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسونو شمېره 1500 ته رسیدلې ده. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معاملې د وړو صوبو خبره واوري. په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه له مخکې نه څه نشي ویل کېدی. په دغه انتخاباتو د درغلیو تورونه هم لګېدلي. په دغه هیواد کې چې شپږ میلیونه آبادي لري د رای ورکولو مرکزونه د پیښور په وخت 9 بجې پرانستل شوي دي. هغه لومړنۍ الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د مړو شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته رسېدلې. د عراق د بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان مسته له هغې ووژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه کوله.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز د تاسو زموږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کولو. اوس وخت راغلی د ونې د خبرونې د مشال د مرکې. نن په مشال مرکه کې ډاکټر سید عالم محسود ملمه ده، څوک چې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ده او د چاینا پاک اکنامیک کوریډور یا رهداري خلاف یې تحریک پیل کړی ده چې د پښتونخوا او بلوچستان پخوانی لارې او خاورونه دي په دې رهداري کې شامل کړی شي. د دې پروګرام کوربه په بي خبر کې زموږ خبريال خالد خان ده. نو راځي چې وورو د مشال مرکه.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پردونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د پښتونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ملمه دي. دې سره به د پاک چینا اکنامیک کوریډور په هکله خبرې کوو. خو د دې په هکله به زه دا وایم چې دې د طالب علمې د وخت نه په سیاست کې برخه اخلي. د پښتون سټوډنټ فیډریشن فعال لیډر پاتې شوی دی. بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا سینئر وایس پرزیدنت هم او د دې سره سره ډاکټری کړی ده. د ماشومانو سپیشلیست سرجن دی. دی د دې خورې د دې خلکو د خیر ښېګړې لپاره هر وخت आवाज اوچت کړی دی. ډاکټر صاحب، یو جهان مننه. کله مو ته وی چې د پاک چینا اکنامیک کوریډور دا د سو پاسل کې
ستاسو ډېر ډېر مننه جی. دا چینا پاکستان اکنامیک کوریډور دی. دا پاک لفظ اول نه دی، ځکه چې دا بنیادی پیسې د چین دا او رسی گوادر ته نو سره زر په گوادر کې دي. دا کوریډور په دې جهان کې جدید ترین کوریډور دی. د دې بنیادی شپږ اجزاو او دوه شرطونه. بیا هغه چې کم اجزاو هغه دوی پټ ساتلی وو، اوس معلومه شوه چې دا دیار لسو. یعنی شپږ اجزا دا وو چې دا به د کاشغر نه مغربي چین نه د خنجرا بوشهره کراکورم په لار په پاکستان باندې تیریږي او گوادر ته برسي، چې په دې کې به یو موټر وی، دویم به ریلوی وی، دریم به د تیلو ګیس پایپ لاین وی، څلورم به فایبر اپټک کیبل وی. فایبر اپټک کیبل به د دې لپاره وی چې دا هر سبب ویډیو هر وخت کتل کیږي. د دې په نتیجه کې به کارخانی او د دې په نتیجه کې به صنعتي زون نه وي. د دې بیا دوه شرطونه دي. کاریډور به پاغه روټ باندې ځي په لار تللی شي چې په کم کې د بجلی لوډ شیډنګ نه یعنی د بجلی منصوبې به هلته پیل کیږي. دویم دا چې دا به موټر وی د عام سړک عام هائی وے دا لپاره نه. نو دا چې کله مکمل شي نو بیا به صنعتي زون نه وي. صنعتي زونونه او تجارتي مرکزونه دا بیا ډیر زیات دي. په دې کې چې کم د پیسو شمار دي دا د اوردونکو لپاره صرف دا ارز دی چې 15,000 عربه به په دې باندې خرچ کیږي. یعنی پاکستان د بجټ څلور ګونه. نو دا د کریډور مختصر خبره ده.
تاسو خبره کوئ چې دا د مخکې د چین د حکومت یا د چین د هیواد منصوبه وه. دا کله د غشي و دا د پاک له دا کله سوچ شي او چې دا سی و دا
د دې په اړه سره جی سوچ ډیر په خواشه او چین کړو د دې پاکستان سره کار نو چین یو خو هغه ملکا سټیټ ورته وی دی په ذریعہ باندې د ټول ملک ته سامان راځي یعنی امپورټ ایکسپورټ ورته وی او اغه د دوی ته لری پروازي دوی د قطر د هرمز نه چې کم تیر وړي دا 14900 کیلومتر پروازي نو یو خدای چې دوی ته لاند سمندر پکاره دویم دا و چې په چین کې مشرقي چین مخکې لاړو مغربي چین رستو پاتې شو نو پر مغربي چین کې بیکاراري زیات شو بغاوتونه زیات شو د دوی د خپل بغاوتونو د علاج دا او کتو چې مونږ کله خلک خوشاله کو د قسمت بدل کو د دوی مالی حالت ښه کو نو دای به د چین نه خوشاله شي دا د دوی د سوچ دا دوی د مشرف په دور کې سرکاري تور باندې پیش کو به د زرداری په تور باندې دا په دور کې دا روټم مغربي روټ چې کم زموږ روټو دا باندې اتفاق وشو بیا الیکشن شو نو نواز شریف دور ته رااله نواز شریف بیا دا ټوله مسله جوړه کړه
خدای چې د زور لارې دره خبرې کیږي د زور روټ خبره کیږي نو دا په کومه لارو دا ویل کیږي چې دغه د پښتونخوا سیمې د بلوچستان ځینې سیمې دا اوس مخکې پکې وي
دا اوس چې کوم روټ باندې مونږ خبره کوو یا تاسو په ریډیو باندې خبرې کوي دا سلورم وو اولنې چې کوم دا د ګرم چشمه او د دیرو د فاټک نه بتیر دوه د ګومنځام پور د ګومنځام نه بعد د دریا جوب سره سره بتلو بغیر د غرب نه سیرولو نو جوب ته نو دیو کوټه تتل دویم بیا شو چې دا به کوهستان شانګلا زمنګ منګوره بیا ملکند پیښور بیا به نیختلو ډی خان جوب کوټه کلا سیفولا کوټه او گوادر دام بیا په استابلیشمنت نوم مدلو بیا درمو هریپور سوابه او بیا پیښور او کوهاټ او ډریس مل خان یعنی بیا جوب کلا سیفولا کوټا او گوادر بیا دامونه مندل شو دا اوس چې کوم ذکر کوو دا دی هریپور هویلیا هویلیا نه برهان د برهان نه فتح جنگ فتح جنگ نه داوود خیل میاوالی داوود خیل میاوالی میا نه لکی مروت ته تلو لکی مروت نه ډریس مل خان جوب درازندا جوب کلا سیفولا کوټا بسیما پنجپور او کوټا تاسو دا هغه روټ چې کوم زموږ روټ نو شریف دا هغه بدل کوو
لکه دا کوم چې بدل شو نو تاسو خلک وایي چې را د لاهور او ملتان په کې راشو لوی وجه څه و چې زموږ کمزوري و یا د غي زور ورته و د پنجاب خلکو کې
پنجاب خوځي د چوکې استابلیشمنت لري فوج لري او غټه صوبه ده د عین مطابق طاقت لري نو هغه حضور اور نشو موږ خو مشه کمزوري پته شي په دې کې دي دا بیا د اتیشتم نه پورې هو دوړه اسمبلی د بلوچستان د خیبر پښتونخوا کړه د ادونه پیش کړ سیاسي دل ان ځل وشو کانفرنسونه وشو احتجاجونه وشو په برسارتانونه وشو مظاهره وشو نو بیا په ظاهره دوی په اتیشتم نه باندې نواز شریف چې کوم آل پارټیز کانفرنس کو په هغه کې دوی اعلان وکړ چې بس مغربي روټ شو او دا به د ټول نوټ جوړي خو چې بجټ راغې شیراله د کریډور بجټ راغی نو پکې پته ولګیدل چې دا مکمل دوکوه دروغ زمونږ لپاره هیڅ نشته هر څه د لاهور روټ لپاره کړی دي کې فائدہ هیڅ نشته په پاکستان تم فائدہ نشته یعنی زمونږ روټ چې کومو دا لاندو د هر موسم لپاره ټیکو په دې کې لوخړې نه وي یعنی لړا یا لوخړې چورته وي په دې کې دا سیلاب یا خړ په دې لاره کې نو په دې کې پلوونه د ټولو کم جوړېدل دا مرکزی شهادت د ټول نزيات نس دي په داد مدنياتو نه ډکه خزانه چې کم خورونه دي زموږ غینه تیری کی نو دا ټول فائدې زموږ پر روټ کې په دې لاهوري روټ کې فائدہ یو نه ده انت چې لاړو نو یو د انډیا سره د دې تجارت کولی شي بل خو ته ملکم نشته زمون پر روډ خچرار شنه ټول بستی شي افغانستان درته کوله په پراته دي
خو بیا کو ورو هغه یو موجوده روډ شته یا سړک شته لکه نوې سړک اخوا شته دې لپاره به لکه کوم تاسو خبر او که فرض کړه دیر دغه ګرم چشمه دغه لارې به وستل وي یا لکه مروتم تاسو خبر او کار نو دغه روډونه شته داسې لکه زمون په صوبه چې تیریږي یا په بلوچستان تیریږي
د دوی د روډونو دپاره ډېرې پیسې دي بنیادي زیاتو پیسې خو د بجلی دپاره دي درې اویا فیصده د بجلی دپاره دي د نور د سړکونو او ریلوی دپاره دي نو دغه پیسې زمونږ په روډ باندې په کمې لګېدلې د دوی په روډ باندې په زیاتې لګي په سړک جوړولو کې د ټولو نه زیات قیمت په پلونو باندې راځي یعنی یو اوږدوالی باندې راځي نو اوږدوالی خو به سړی صرف د یو سفر په لحاظ سره نه ناپ کوي دا کریډور به پنځوس کاله یو روډ چې جوړ شي بس لېږي چلیږي نو تاسو اندازه وکړئ چې پنځوس کاله یو ګاډی شپږ سوه کیلومتره زیات سفر کوي هغه باندې څونه خرچه راځي یعنی خرچه کې خو به پلونه او د خرچې او د ټرالې د ټولو خرچې چې حساب کې نو زمونږ وړه په ټول نه کم خرچ ورته پرېوځي خو نواز شریف طبیعت پہ ناراضی
لیکن کمزوری دا چاہ دا مطلب زمونږ خپل صوبائی حکومت نشتا دا بلوچستان حکومت نشتا التا سیاسی گندو نشتا دلتم سیاسی گندو نشتا نو دا مو څنګه وګڼو چې یو د پنجاب یا شریف برادران یا د پنجاب حکومت دا ارس خپل لړق سره دا خپل حق کې کو دلته ونه شو کمزوری دا چاہ دا
پدې کې جی د زورور زورورتیا دا او د کمزوری نه اله دا او دا زمونږ سره په اوش په کال کې بار بار شوې دي مثلا د اوبو مایدات بوالې بجلی کیسه بوالې بجلی مونږ زیاته پیدا کول او شړنګ ټول نه زیات مونږ باندې کیږي زمونږ چې کم قرضا وفاقته ده نو هغه مونږ ته نه راکوي چې مونږ بجلی بل نه ورکو نو بس په مخه بیل بجلی رانه کټ کړي یعنی د بجلی مونږ نشو کټ کولو دې زمونږ کټ کولی شي نو هغه زمونږ یو کمی تور باندې ناپوهي سستی یا اصل یو محکومي چې ته قبوله کې چې بس زه یې سم نه یم نو چې دا ډېر بدقسمتي خبره ده خو اوس مونږ دورې د بلوچستان هم کړې د سیاسي ډلو ټولو سره ملاو شو انشاءالله په دې کې به یو تحریک اوس راپاځي او امید ده چې په دې کې به سیاسي ډلې وکړي دي خبره ده
سیاسي ګوندونو څه دغه د رد عمل دومره تیز نه ښکاري لکه دا یو ډېر لوی خبره ده څنګه چې تاسو وکړه خبره
د سیاسي ګوندونو هغه نمونه بالکل هم نه ده تاسو ډېر ټیک نوٹ کړی ده وجه څه ده اصلی وجہ خو دوی ته معلومه ای خو یو وجہ دام دا چې په خوام دوی د سکړې دي چې یو ګټه فسایره دی وی چې مونږ ګټو کړو بیا رښت په تور بیا په خدي شي بیا رښت په پنځه کاله پسوې چې مونږ سره وکړو شو یا مونږ سره زیاتې وشو دې ځنه مونږ د ولسی تاریخ په شکل کې دا فیصله کړ دا چې دې ته څوک نه پریدو ټیک ته مونږ به وسه خلک خو لیکل خو به پمفلټ خو به تقسیم کو کتابچه خو به تقسیم کو خلکو ته خو به ورسو نو دا هم شروع کړی دي نو دوی امید ده چې ولسی پرشر سیوا شي نو دوی به ومني یا میدان ته براو دنګي په منلو باندې ټول سره منلې دي په منلو باندې ان پی منی افتر منګلم منی پښتونخوا ملي ان پارټي اوس من کاکړم منی جمعیت اسلام فضل الرحمن منی جمعیت اسلام زراعتی منی ان پی ولی منی قومي وطن پارټي منی یعنی هر یو پارټي پیپلس پارټي منی تحریک انصاف منی د ټولو سره دا خبره شوې ده ټول منی چې او زمونږ نه هر څه وړي دي زمونږ سره هیڅ دي پاتې اوس ګورو دا چې دی بس ګامو چتی اوس زمونږ سره لارې شته آینی چې په کوم کوم لارې باندې موږ دا بیا واپس کولی شو
تیر ورځو کې تاسو د تحریک انصاف مشر عمران خان سره ملو شوې ده د صوبایي حکومت ټول پوه چارواکو سره ملو شوې د تحریک انصاف او د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت دا هیڅ ریسپانس
او جی د عمران خان سره چې ملاو شلو هغه کور ولم وو ډیر خسته مونږ خپل کور کې بنې غل کې یعنی ډیر په احترام یې راکو دوی ته مونږ ټوله خبره ورک وکړه د کتاب چم ورته والک نو عمران خان دا وعده وکړه چې د اختر نه پس به زه پریس کانفرنس کوم په دې باندې دا پاکستان د خرابولو منصوبه دا د نواز شریف چې کوم منشا ګروپ او د نور چې کوم سرمایه کار دي دا غوې د پاره ده نو د دې مخالفت به کومه تاسو بره غواړم دویم چې کله مونږ بیا د سپیکر سره ملاو شو نو سپیکر دا وویل چې ته دا مهرباني وکړه چې مونږ ته د پارلماني کمیټې چې کوم پارلماني لیډران دي هغوی ته بریف راکړه نو پنځم تاریخ یې یخې دی چې مونږ به ورځو د هغو پارلماني لیډران په صوبه سمته سره به بریفنګ کوو په دې باندې دوی به په دې باندې سره یو بل پوهیو چې کاریډور څنګه په کم کم بنیاد باندې کم کم دلیل دے زموږ سره ثبوت دے زموږ سره چې دا کاریډور رانوړی.
خو بیا وزیر اعظم نواز شریف یا وفاقي حکومت په دې باندې یو بریفنګ کړو، تاسو ما خبره څه پر کا چې هغه وایي چې دا ټول تحفظات په لری کې وو، د دې پاکله چې کم غلط معلومات دي اغه به داخل کو ذهنونه صفاکو، نو دا اغه نه پس تاسو بیا څه وایي چې را اغه څومره مطلب په خپل خبره کې صحیح دي؟
اغه دې ته چې تم نه دا خبره پس دا خبره نه کړه، غنه مخکې دا کوله اغه نه پس چې کلم مو کرا غل دا مثلا په اسلام آباد کې شهید بوټو فاونډیشن کې سیمینار کړو، اسن اقبال مو مونږ مو اغه دا اسن اقبال نه راغی، لاني کمیشن اسلام آباد کې سیمینار یې خو مونږ غوښتیو اغه اونه شو، بیا په خبر کې زمونږ ډپارټمنټ چې کوم سټریټیجک ډپارټمنټ دی اغه دا کولو اغه ته اسن اقبال رانه. نو اوس نه دي ځکه چې اوس خو دوی ارس یوړ بجټ خو یې موټر وی ته بجلو ته ورکړی دی، اوس یعنی په حقي ادارو کې زموږ سره هیڅ داسې لاره نشته چې موږ هلته خپل حق وګټو. اوس زموږ صوبایي اسمبلو او صوبایي حکومتونو سره اوس هم دوه درې لارې شته چې موږ خپل حق وګټو.
خو بیا وزیر اعظم نواز شریف او بیا د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف دا وایي چې د کې بیرونی سازشونو په وجه دا لار یا دا اکنامیک کوریډور د دې مخالفت کیږي، کومه سازشونه دي دغه اشاره چا ته ده؟
هغه خو چې کوم ذکر کړو نو د نواز شریف یا حسن اقبال خو د را ذکر کړو د هندستان چې کوم ایجنټ خفیه اداره ده چې هغه دا نه پریدي. د هغه خو ساده جواب دا دی چې آیا د هندستان ته چې ورنږدې زیدې غوې د ټوپو په نشان کې هغه کوریډور به د را په فائدہ کې پروزي کده، کم چې د هندستان نه لري بیا به پروزي، یعنی فوجي تور باندې زمونږ لار ټول نه محفوظ ده. نو په لیا سره خود دې راته دی را همدرد خاري ایجنټ لفظ خوړې سپیرل لفظ دی دا خو ندي استعمال ول پکار. دا نمونه چې کم جنرال راحیل خبره کړې و نو بلوچستان ته چور غلو نو په واقعیا خبره کړې و نو هغه مطلب بلوچ وو چې تاسو کوریډور منه کوي موږ په هر شکل کې جوړو، دا هم د جبر انداز خالد خان نه دی په دنیا کې نه چلېږي، موږ په بنگال کې هم دا ورته ویلو چې دا موږ ته خلق نه دی پکار، خبرم پکار ده نو خلق خپل شو خبره خبره شو. نو په زور نه کیږي، دا په دلیل کیږي، دا په د خلکو د زړونو په ګټنو باندې کیږي، په زور دوی مرشي روانه کوي.
خو بیا ډاکټر صاحب کو ګورو د دغه انویسټمنټ لپاره سرمایه‌کاري لپاره د امن ضرورت وي، داسې دغه چې هلته سکلفل خلک وي نورمن خلک وي، خو دا بدبختي نه د پښتنو په خوره باندې امن نشته، دغه جنگونه دي، نو خامخا چین چې د خپل مفاد لپاره دا کوي نو هغه به هم پکې اخوا فایده دی خو به نه سوای کړ.
ډیر ښه سوال دی. د چین د ټول نه زیاته فایده زموږ په روډ کې ده، ځکه دا نقشه چین خود لري، دا امریکا یا هندستان ده خود لري. د چین فایده په دې کې دا و چې د چې کم خلک راغلي وو نو هغه ام دلته وایي هغه وایي چې قبایلي سیمو کې دي، پاکستان وایي چې قبایلي سیمو کې دي. بیا دویم د چین فایده دا و چې هغه وایي چې زه د خپل وطن د شتګردي ختموم نو چې د پاکستان هم ختم کړم. د کوریډور په اول سره د دنیا ټول چې کوریډور څومره جوړ شوی دا په سلګاو دی، د هغه ټولو تجربه دا موږ په ورنۍ تحقیق کې هم دا ذکر کړو، ورنۍ شکلم دی هغه چې کم ځای کې بدامنی ختمول غواړي هغه ته کوریډور ورکړي، یعنی کوریډور د دې علاج دی. کوریډور د بدامنی د وجه نه چې ته وتښتوي نو د دې مطلب دا شو چې اړو دهشتګردي به ختمیږي نه، دا به هم دلته وي. نو که دهشتګردي سو ختمول غواړي نو دا به کوریډور راکړي، که کوریډور راکړي نو دهشتګردي به امن راځي. د امن د لپاره شرط دا دی چې د تا روزګار ملو شي، د دې مالی حالت ټک شي، د دې تعلیم ټک شي، نو هغه د کوریډور په ذریعہ کې.
بیا ډاکټر صاحب کو ګورو لکه زموږ په مثال بوالو د تورخم لار بوالو، په تورخم لار کې تیر ورځو کې یا تیر وختونو کې ډیر داسې شوې دي چې افغانستان ته کم ګاډي زی یا دلته د ناټو کم لارې بدلې، هغه ته به نقصان رسیدو، لکه کیسه لار خو چې تیر شي نو ترقی راشي، امن راشي، خو داسې حالات کې بیا موږ زموږ نه زموږ خلک چې داسې
دا خو هم د چسب خبره ده، دا هم چې کله خرابېدل نو خرابېدل، چې کله د فوج په نگرانی کې رااله بیا نه خرابېدل، بیا مظاهره هم نه کېدلې، بیا مخکې خو به دا زموږ د تبادله پارک چې کومه درنه کېدلې هغه اوس نه کېږي، ځکه چې کله فوج خپله ذمہواري واغستله نو خلک خود دې کوریډور د لپاره خو سپیشل سپیشل سکیورټی ډیویژن ورته وي اس اس ډي، نه بټالین فوج به برتي کیږي، شپک بیٹالین بر رینجرز بتی کی چې کاریډور تحفظ کی. نو هغه کا زمونږ د وطن نو شي د بلوچ نو شي د دې چې کوم تیری گی نو هغه بل د تحفظ کیږي. بیا د خلک چې کله د روزګار را جاتی کی د دې خو دمر په منډه شي داخله چې په دې کې به زمونږ ټول ټرک ډرایوران واپس راځي, زمونږ ټول بیروزګاری به ختمیږي, زمونږ نستی به ختمیږي. نو هغه چې کله راشي نو زمونږ د ټول خلک په دا بیا بیا په کراچی ته یوازې نه ځي, دا به اولمچی ته ځي, دا به دوشنبه ته ځي, دا به تاشکند ته ځي, د ټرک بال ته ځي, د به دې ځای نه که مڼه یوسي یو پیره ولګي دلته هغې نه سامان راوړي دلته په یو پیره کې چې څونه پیسې ګټي دومره دې په دوبۍ کې په یو میاشت کې نشي ګټلی. دا به زمونږ بېخي معاشي حالت بدل کړي.
تاسو خبر وکړه چې دې کې به انډسټریل یونټس وي, کارخانې به اکنامک هب, نو په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې یا په قبایلي سیمو کې ته به هم وي. دا مې اوریدلي چې دوه بدل ته صرف نور به پنجاب
دا جی دوی تر اوسه پورې پټه ساتلې وي. یو خو دا پټه ساتلې وه چې د سپیشل سیکورټي ډیویژن چې حفاظتي فوج جوړېږي, د دې بجټ په د کاریډور کې هم نه و, په د وفاقي بجټ کې هم نه و. دا وروسته پته ولګېدله چې منشا ګروپ او سیګل ګروپ دا به د بجلی کارخانه ولګي او پاکستان باندې قرض وکړي, هغې پیسې به د دې تنخواګانې به زموږ د بجلی په بل کې زموږ واپس کړي. دا نمبر د کارخانو په حواله سره به هم دوی ذکر نه کول. اوس پته ولګېدله چې کم نه کم یو کم دېرش کارخانې به وي او دوی صنعتي تجارتي مرکزونه به وي. تجارتي مرکزونه سره د قانونو رعایش نو معنا دا چې دا به دوه نوي ښارونه جوړېږي. دوه نوي ښارونه چې جوړېږي په هغه کې دوه موږ څنګه منلی شو, دا حق ټول زموږ کېږي چې دا موږ لرا کي, ځکه چې پنجاب تک کې دا موجود دي. او که زموږ په لاره راغی نو پنجاب ته توان ځکه نشته چې هلته موټروی شته دی, هلته ریلوی شته دی. موږ خو نه موټروی لرو نه ریلوی لرو نه صنعت لرو. نو موږ له دا پکار دي چې موږ یو کوچې د نورو برابر شو. دا موږ ټول پاکستان په یوځای شي. که په یو ملک کې څلور وروڼه اوسېږي, په پاک یو ورور مالدار وي, څنګه وي په دا نور غریب وي, ایا خاندان ته څنګه ویل شي؟ نشو ویل ورته. نور رونه چې برابر شي نه به وي دا خاندان اوس خوشو. لکه پاکستان خو جوړېدل غواړي, نه بلوچ پښتون به خکېږي نو دی به خکېږي. که موږ خواري په دې میټرو سیستم راغلی, په دې کې میټرو کم چې کم د ترانسپورټ سیستم دی هغه به وي. نو میټرو سیستم به په پینډي کې, په ګوجراوالا, لاهور, فیصل آباد, ملتان کې به وي. موږ به هغه خرګاړي کې ګرځو یا د ډاکټرنه قربان خنو. نو دا به زموږ مشلونه برداشت څنګه کیږي؟ د دې نه څومره لوی فرق راځي. د پاکستان نه به نفرت څومره شوی کیږي, په خپلو کې به د کومونو تضاد څومره شوی کیږي.
خو بیا ډاکټر صاحب زموږ هغه پوښتنه ده چې دا ډېر لوی پروژه ده, دا د ډاکټر سید عالم مسعود یا د ولسي تحریک یو دغه ذمہواري نه ده, دا د صوبایي حکومتونو ذمہواري ده. نو زموږ صوبایي حکومت, تاسو خبره مو کا, هغه وخت چې دلته درنیوي او د پنجاب وزیر اعلی وزیر اعظم هغه چینه ته لاړل, نو د دې سیمې ذمہواري جوړیږي چې یاره دا د دې په کوم بنیادونو د خپل حق وګټي.
دا ذمہواري اوس خو ټول د دې جوړیږي, ځکه چې په وفاق کې هم موږ سره وبلل. اوس دا چې وایو چې موږ پنجاب داسې وکړو خو به بدرد وایو, دا په دې باندې صرف نه کیږي. زه فلانی اوالم, ټیک شو اوالم, زه څه کوم؟ اوس دا صوبایي حکومتونه ذمہواري جوړیږي چې د بلوچستان حکومت دا ورته وایي چې زه د گوادر نه د کوسټل هایوې پورې تر هغې پورې تاله سړک نشم درکولی تر څو پورې چې زما د بلوچستان دا دا حقوق ته نه راکړې, دا روټ ته نه بدل کړې. دا نمونه د خیبر پختونخوا اوس هم زموږ سره د تاکوټ نه د حویلیا پورې چې کوم سړک دی, نو هغه تر هغې پورې وفاقي حکومت هغې له ځمکه نه شي اخیستې چې څو پورې صوبایي حکومت اجازت ورنه کړي. او دوی ورته وایي چې موږ تر هغې پورې د اجازت نه درکوو تر څو پورې چې تا خپله وعده نه پوره کړې. او اوس خو مغربي روټ سره تنازم نه ده, اوس خو د دې فائدې نقصانات تو شمارلو هم ضرورت نشته. اوس خو سید اسلام او د جرګې او د عرص په حساب سره د منلې ده, چې د منلې ده د دې دروغ سره ولې کوي؟ نو دا که صوبایي حکومتونه او صوبایي پارټۍ نه کوي, نو بیا به ډېر لوی زیاتې کوي. نو موږ خو صوبایي حکومتونو پسې اوس لګېدلی چې تاسو به کوي.
نو په کویټ او بلوچستان کې تاسو زموږ خلکو سره ملا شوي او دغه خبره مو رسولې ده.
موږ بلوچستان ته چې تللي وو نو هلته د وزیر اعلی سره, د اختر منګل صاحب سره, چې څومره سیاسي ډلې دي, که هلته جمعیت الاسلام فضل الرحمن د اپوزیشن لیډر زموږ په غونډه کې موجود وو, مولانا واسی صاحب, جمعیت الاسلام نظریاتي موجود وو, لونی صاحب, قادر لونی صاحب, ان پی شامل وه, ان پی ولی شامل وه, یعنی ټولې ډلې هم شامل وې. هلته کیسه صرف دا وه چې د بلوچ د پښتون په منځ کې چې کوم لږ فرق راتلو هغه هم حل شو. هغه دا وه چې بلوچ ډېره ټیک خبره کوله چې موږ ګوادر جوړېږي نو دلته به نوی یو کروڑ آبادي راځي, چې یو کروڑ بربادی راځي زما تعداد خو سلویس لکه دی نو زه خو به بالکل اکلیپ شم زه خو به تباه برباد شم زه خو به ریډ انجن شم خبره دې ټیک کړه نو دوی زما ضمانت شي نو موږ ته دا وی چې یوازې ته نه اکلیپ کیږي د ټول بلوچستان آبادی اتیا لکه ده چې نه یو کروڑ نه شي خو پښتون در سره اکلیپ شو نو تاسو په دې کې د ټول بلوچستان خبره وکړي نو بیا قرارداد منظور شو اکه داسې وشو چې د گورنر چې کوم نوی خلک راځي هغه به د بلوچستان شناختی کارډ پاسپورت یا د مسنل لري چې کوم ځای هغه په خپل لري نو دلته به د بلوچستان د پښتون او د بلوچستان د هزاره چې کم د نور کوم آباد دي د دوی په دې باندې حقي دا نمونه د روټ خبره وشوله نو دغه مسله بالکل التهلم شو بیا په شریکم پریس کانفرنس کو هغه ټول ومنله نو هغه ډاکټر مالک سره خبره وشوله خو ډاکټر مالک یا موجوده حکومت چې کم ناشته هغه جرأت لانه کوي وزنه پیغام چې دې په شاسې دي ګری دوی سره اوس صرف یو نیمه میاشت پاتې ده کپدې کې یو لیټرم دی ولې کې د صبح کابینه نه منزور کی نو دا اوسم کټل شو
دا د کاشخر نه تر غادر پورې چې کوم لار دا کوم روټ دی کوم اکنامیک کوریډور دی دا و د دې طرف نوم کاشخر څه سامانونه ولې دا لارې کې صرف دا غا طرف نه بس
نو بالکل ډېر خسته سوال دی پدې کې د دې ځنا کزمن په لار ازین زمنګ د غرونه د خدای پاک خزانی دی د مدنیات زمونږ ک کرومایټ دی ک جپسم دی ک ماربل دی ک ګولډ دی ک جسد دی چې سونه خدای پاک ته مدنیات پیدا کړی دی زمونږ په خورونو کې موجود دی دا په کار راځي بیا زمونږ ک میواله زمونږ ک تر دې د پوره مونږ هم ولې توې چې کډر اسماعیل خان حلوا ده کله 400 سپل دی ک زمونږ خامتا ده د بده دنیا خامتا ده دنیا حلوا ده دنیا سپل شي د بده دمر عام تجارت شروع شي د دې ځنه بعد دغه شی نه زیو په دې کارخانو کې کم شی نه جوړیږي د ماشومان او د لوبو نواله د کمپیوټر پورې کمپیوټر نواخله د کپړو نواخله د جټ جازونو پورې په دې کوریډور کې د کارخانو کې دا سامان نه جوړیږي دبا الته چینتم زی دبا واستې شي تم زی دبا دنیا تم زی نو دا به خیر پاکستان او د ټول پښتون بلوچ قسمت به بدل کړي
ډاکټر صاحب تاسو غوډه استادی په دې کې ډېر معلومات مو حاصل کړی دي زموږ اوریدونکو ته دا ویل شي چې دغه سي یو کوریډور د نړۍ په یو سو هوادونو کې موجود وي او دا غي ناغي ته فائدې ملایوي دي
او ډېر زیات دي ډېر خسته سوال اول خو د مشرقي چین په مسکه چې کوم کوریډور دي دا د 1590 کې شروع کړی و 1590 چې ختمېدو یعنی صرف شل کال و چې لس کال پورې کېدل مشرقي چین کی خلک خوشاله مالدار د ګړی مالکان او عام ان پڑھ خلک پوښول په ټیکنیکل شیونو باندې دا بیا منیجریال شول منیجریال کاروباریان شو په مغربي چین باندې صفات شو نو په مشرقي چین په خپل د مثال دی بیا کینیډا او د امریکا ترمنځ چې کم کوریډور دی هغه هم په 2000 شپږ کې جوړ شو نو هغه د یو کال شپږ سوا شپږویشت ارب ډالر یعنی اندازه وکړه چې پاکستان کې دا سوچم نشي کېدی د ته پسل زره ورکمه پر وکو کې اړو شمار نه کیږي دومره صرف د کال د کینیډا او د امریکا هلنکه او یو بنیادی خو یو شمالي مرګ دا یو یعنی امریکا خو یو ریاست خو کینیډا او امریکا په مسکه دومره دي بیا دا سلک روټ چې کم دی زور سلک روټ اصلي سلک روټ چې کم ساوت افریقا او چاینا په مسکه دي دا غدي یعنی ډیر مثالونه دي خو دا ولې کیږي چې کم ځای کې کوریډور راغله دي الته امن راغله دي الته ترقی راغله ده د ملکونو ترمنځ ورولۍ راغله ده الته تجارت مخکې تل دي خوشحالي راغله ده
خو ډاکټر صاحب دا ټول خبرې تاسو د چاینا پاک اکنامیک کوریډور په اړه لو کې نو د دې لپاره تاسو یو ټیم جوړ کړی دی یو تحقیقاتي ټیم یوازې تاسو په سر غوونی خامخا دغه سیړنې مو کړی دی یو حسابي شکل کې مو دې پاک لو دی څومره کار مو کړی دی په دې کې وړشي تحریک
په دې کې چې یو خدای دې چې موږ ټول رضاکار یو په دې کې کچاپ کوی خپل چاپ کو کوی خپل موږ خو ولسی تحریک تقریبا 10 غانه چې وزر ملګری او په دې کې موږ یو ولي چې مالک له نو بیا دا چې کومونه د کلی شي دي ته ورګو دا بیا چې کوم څه کنیکټ نه پاسانه شو نو اړیو ته ایمیل کو هغه په دې کې بیا چې کوم غلطي وي انګریزي غلطي فل سټاپ کوم کام باندې غلطي آرټیک دا زموږ نورمال ګرځي دي چې هغه په پښتو اردو کې ترجمه کوي ډاکټر خلک زیات دي پښتو ترجمه کوي زموږ شاه فیصل ملګری دي اردو ترجمه کوي دا هغه سره بیا د اردو د پښتو ټیمونه دي نو انا مونږ ټول په ټیم په تور باندې کار کوو بیا دې چې کوم مونږ حواله ورکو ځکه چې تحقیق خو په دې باندې کېږي چې فلاني اخبار دا وي تحقیق خو مونږ صرف د پلان کمیشن نقشې ته پاکستان دا نو فاکی بجټ او د کاریډور بجټ د دوی د کتابونو نه اخلو پدې کې د امریکا او د برتانیې او د انډیا او د چین مثال کورم کو د ځان نه نه
خود دغه پیغام ټول اولس ته دین خبرول زمونږه د پاره څه کوي تیر د خپل اولس بیدار کې د سیاسي ګوندونو سره خدای سو ملایږي اولس به څنګه بیداروي خبروي به دې کړو
بالکل جی اولس هم جی اول خدای د چې اوی ته پمفلټ لیکو پمفلټ هم د لیکلې د تقسیم شوم د تیر ظلم داسې کړو دویم اولسي غونډه کو مونږ د روټ په لار ټول خورونه تتل یو کلاسې فلاره نه پاتې ده مونږ د اسمل خان کې درې غونډه کړې دي په درازند کم یو کړه دا بل به اوس کو ان شاء الله ب ژوب کم یو کړه دا بل به اوس کو ولسی جلسه به ان شاء الله په درې ورځو په کوټک ته لاړل نو کوټک پور نه اورځي موږ ته کړو نو پاک خو ځان له دومره ډېر میټینګونه یو سیمینار یو پریس کانفرنس او سیاسي دلو سره میټینګونه ولسی دلو سره میټینګونه نو یعنی د اغوی سره میټینګونه او اغوی ته پمفلټ رسول لیک خطر رسول نو دا زمون کار جوړیږي موږ نور ډېر به وسه خلک یو نه منا طاقت نه لرو خو سیاسي ډلې کسانې چې تاسو مخکې حکومتي ډلې حکومتي سره نه اپوزیشن هم د دوی مرسته چې تر څو پورې نه تر خې پورې په کامیابی نه او ان شاء الله به بده
د مشال ریډیو سره خبرو کولو یو جهان مننه
ډیر مننه خدای خوشاله درته
مشال ریډیو ته ټلیفون
وکړئ او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي
00 00 22 11 40 15 00 00
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com